السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د غراز د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ایران د بشري حقونو یو سازمان حلواش اعلان کړی چې ایرانی چارواکو د زاهدان په زندان کې یو افغان بندي اعدام کړی دی. د حلواش د راپور په اساس د دغه افغان نوم محمد نبی پوپلزای یاد شوی. دغه 28 کلن افغان د مخدره موادو سره په تړلو جرمونو اعدام شوی دی. سږکال ایران کې د افغانانو د اعدام پیښې زیاتې شوې. په زاهدان کې د دغه افغان په اعدام سره تر دې دمه د اعدام شوو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اوستو میشتې سازمان خبر ورکړی و چې اکتوبر میاشت کې 168 تنه اعدام شوي چې 14 افغانان وو. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو د رسیدګۍ پروسه عادلانه نه ده او اکثره بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې په زابل ولایت کې د 12 کلن نجلۍ د جبري واده مخه نیولې ده. دغه وزارت یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه دا خبره خپره کړې. په بیان کې دا شوی چې د ښځو د بشري حقونو د تامین په هدف د یاد وزارت محتسبینو تر دې دمه د سلګونو جبري ودونو او په بادو کې د نجونو د ورکړې مخنیوي کړی دی. د بشري حقونو مدافع سازمانونه بیا تر دې مخکې په خپله د طالبانو حکومت ګرم بللی چې ګواکې په بېلابېلو محدودونکو فرمانونو سره یې د نجونو ژوند سخت کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د الاباما ایالت په یو پوهنتون کې د ډزو له کبله یو تن وژل شوی او 14 نور ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې په توسکیګي پوهنتون کې د ډزو دغه پیښه په ځایي وخت د یک شنبه په ورځ سهار وختي رامنځته شوې. د الاباما پولیسو ویلي دوی په دې تور یو 25 کلن کس چې جاک ویز میریک نومیږي نیولی او تفتیش کړی دی. د پولیسو د خبر پاڼې لمخې له تورن کس څخه چې د ډزو له صحنې څخه د وتلو په حال کې نیول شوی یو تفنګچا ترلاسه شوی. معلومه نه ده چې برید کوونکی د همدې پوهنتون محصل دی او کنه. د برید انګیزه لا هم روښانه نه ده، خو په امریکا کې په ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو کې د ډزو دغه ډول پیښې نوینې دي. اسرائیل د لومړي ځل لپاره په لبنان کې د سپتمبر میاشتې د پیجرونو یا پیغام لیکدونکو وسیلو د چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیسته. د اسرائیلو د صدر اعظم بیان عمر دستوری د فرانسې خبری اژانس ته د یک شنبه په ورځ ویلي بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ تایید کړ چې هغه په لبنان کې د پیچار دستګاو د عملیاتو د ترسراوي امر کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل ټایمز رسپانې هم راپور ورکړی و چې نتنیاهو د خپلې کابینې په ناسته کې ویلي و چې د پیچار بریدونه او هم د حزب الله د مشر حسن نصر الله وجل د لوړ پوړو امنیتي چارواکو مخالفت سربیره ترسره شوی. حزب الله چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي په لبنان او دغه راز د لبنان په جنوبي برخو کې تر ډیره فعالیت لري او هلته له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د سپتمبر په 18 او 13 د لبنان په بیلابیلو برخو کې د پیجر دستګاو په 14 کې لږ تر لږه 3500 کسان ټپیان شول. د وژل شوو کسانو په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي چې لږ تر لږه په یو برید کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د وژل شوو کسانو شمیر 2 یاد کړی دی. 15 ایرانی پوځیان پرون د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې وژل شوي دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو ته نږدې تسنیم خبری اژانس یک شنبه ناوخته خبر ورکړی چې دا پوځیان په یو ترهګریزه پیښه کې وژل شوي. د سپاس بکنیو ځواکونو هم اعلان کړی چې سیمې ته تازه دمه ځواکونه استولي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکي لوبه کې له بنگلاديش سره مخ کیږي. افغانستان او بنگلاديش په اوسنی سیریز کې 2 لوبې سره کړي چې مساوي دي. که نننۍ لوبه هر یو ټیم وګټي د دې جام ګټونکي به اعلان شي.
سلامونه ستړي مشي، زه فريده سيالمو د هيلي پودکاسټ ویبل برخه ته هرکلی کوم. پاروستی و که په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې د کورنیو لخوا جبري ودونو ته اړ کیږي، او د دغو نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا چې د پانتون محصله وه، له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري، او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلی دي.
کابل د خاکی جبار طرف نه کومې پوستی چلته ولې مونږ ته خبر راورسېده چې خاکی جبار پوستی هغلته سقوط شوي دي، او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره د خاکی جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې ول، او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو مونږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې مونږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکی جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه کنه. نو موږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا، ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېد سالم کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې، تا به حتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي، او دا به مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي، نه پوهنتونونو ته، نه کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل، کابل یې ونیولو، څه احساس در سره و، څه فکر در سره و، فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي، یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی، دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې شاید داسې ډېر کمې ولې، یا څه حساب و، خو زه چې کله پوهنتون درې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله، او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد وم، نو ما بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دستې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرګانې په سر کولې، یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې، یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردان ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو تب زما ذهن کې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول، ښه ډېر ول، او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کې هم پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه نو په سوله ییز ډول به راغلي ول، دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول، او حکومت کې به ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ له لارې افغانستان سقوط کوي، نو طبعا هماغه طالبان دي، هماغه د پخوانۍ دورې.
نجلا جانې، دا راته ووایه څه وخت وروسته، یعنی څو ورځې یا هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته موږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلان نه پرېښودلو، وایه سنه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته مثلا سزرتونه وایي که نه، نو په هغه حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره دې ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو، ولې مې نه ده یاد. هغه ورځ موږ صنفیانو سره دومره په همې سلا کلک کلک امریکې کې ونیول چې ته وایي چې کلونه موږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول. خو بیا هم لږه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص وو، په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زموږ کومې ولې، اسه اندازه کمې شولې، خو نه وو خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه، چې کوم بدبینیانې موږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمیږي، او یو کال وروسته به له خیره سره بیا همدغه عام هماغه پخواني طالبان کېږي.
کله مو په پوهنتون کې هم صنفیان سره په دې بحث نه کوو، ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته، تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي، بله ورځ به د پوهنتون واري، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا موږ ته هیلې استادانو ډېر راکولې، موږ سره به ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته بس موږ استادانو ډېر هیلې راکول چې نان نه کېږي، مکتب هم خلاص کېږي، دا دا و هغه ده که نه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه وو چې بس یو کال بعد بله خیر زموږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بیخي داسې ول چې موږ توقع نه ولا بیخي سره ځکه دوی چې راغلل پاتې ده ول مکتبونه هم پرېښودل پوهنتون هم پرېښودل کار هم و نو نه پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي څه وضعیت و سیاسي مسله وه که نه د دوی بله مسله ده
نو ولا هو ولا نجلا جانې په دې راته وایه کوم ورځ چې فرمان صادر شي چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پوهنتون ته لاړ شي فکر کوم مازیګر مو ده اول د چیرته دا مکتوب وکتلو په هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو چا ته دې ویلی چې دا فرمان کیدای شي غلط وي کیدای شي سم وي دغه حالت څه دې په یاد دی
بالکل تقریبا کله چې دا فرمان ورکړو زمونږ یو امتحان پاتې و سبا کې زمونږ امتحان و نو دلته ټول ځایونو کښې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي نو مونږ هغه امتحان کښې درس مو ویلي بیخي هغه درس مو ګډوډ شو امادګي چې کوم به مونږ نیوله نو هېڅ درس مو ونه ویلي بیا زمونږ پوهنتون رئیس ښه و هغه طالبانو سره سړی کښې نیول چې زمونږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ را شي نجونې او د امتحان ورکړي فاینل امتحان و د اووم سمستر زمونږ نو بیا لاړلو خو په دې شکل سره لاړو چې نه مو امادګي ویلي وه نه مو درس زده کړی و ځکه زموږ ذهن بیخي په مکمل ډول داسې شوی و چې هېڅ درس اماده نه و نو بیا لاړو هغه امتحان مو ورکړو خو په دې شکل هم سره ورکړو چې بیخي
دغه امتحان نه وروسته خدای پماني دې له صنفیانو سره په یاد ده
هماغه ورځ مو خدای پمانیانو مو وکړلې له هغه نه وروسته نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومو مو ژړل را وتلو پوهنتون دروازې سره بیرون سرک سر مونږ یو عکس هم واخیستو صنفیانو سره یادګاري ما چې بیا خدای خبر دي پوهنتون ته کله راځو ټول صنفیان او هماغه داشه تقریبا د یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته مونږ بیا لاړو نه
نجلا جانې په هغه ورځ چې کور ته راغلې او کور ته را دننه شوې فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپلې آیندې لپاره درلودلې دا ورته د پای ټکی و وروستۍ ورځې وه
مونږ ته بیا هم داسې یو هیله راکول کېدل استادانو هماغه خیر ورځ باندې مونږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې دا وسې ده او هسې ژمی را روان ده بندېږي که نه نو ژمی زمونږ پوهنتون اکثر رخصت به و نو هیله راکول یو ساند یو څه وخته پورې البته خو ورو ورو بیا زمونږ دا هیله مشکل ده ځکه چې بېرته پسرلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو
نجلا راځه چې د ښوونځي په اړه دې هم خبرې وکړو ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي
اولنی وخت هم کوم بېخي ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي کلونه وتلي البته یاد مې نه دي دقیق خودونه پوهېږم چې زمونږ کلی و او کلي کښې هم په دې شکل سره درس و چې په دې ډول که نه نو داسې خاص درسونه هم نه و خو خیر مونږ هغه د کور په کالیو کښې او پلاستیکي چپلکو کښې او په پلاستیک کښې یو څو کتاب جوړولو کښې دا مکتب شروع کړی وه ور سره کښې نو هماغه یو څو پلاستیکي البته یو څو کتابچې به ول یو څو پنسلونه به ول په پلاستیکي به هم ځان سره ځغلول نو پیل مغه سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کښې نو بیا له هغه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه را بهر شو احمدشاه بابا به وینې ته راغلو هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او له هغه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم
کوم مضمون کښې تکړه وې د 12 کالو کښې
زما ساینسي مضامینو کښې ښه وم ریاضیات و فزیک دغه کښې لږ ډېره تکړه وم نمرې مې پکښې ښې اخېستې
او صنف کښې څوم نمره وې
تقریبا داسې پنځم شپږم را تللو ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته د زمونږ سلام وي په یو سم کښې نو اویا نفرو پورې داسې نو په هغه اویا نفرو کښې نو پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس ویلې کله چې مکتب کښې وي
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغه وختونو کښې مونږ ماشومان ولو یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه چې داسې یو هوایي غوندې دوره نو ویلم څومره چې رقابت بیا په کښې ډېر زیات و نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت په کښې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت وه مور درسونه به هم وویل
نجلا عموما په ښوونځیو کښې دغه درېیمو څلورمو تر اتم نهمه پورې مې نجونې دا کار کوي پله د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي ځینې په لاره یې کراچیو په سر ځان ته هم چوره اخلي بسکیټونه اخلي او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کښې که کانتین وي ځان ته بولاني را غواړي یا که مکتب نه را ووځي رخصت شي هلته کراچۍ په سر بولاني خوري یا شور نه خود اخلي په دې کارونو کښې دې کوم یو کوه
د ډوډۍ هم چورې کار مې ډېر کړی ډوډۍ به وړله هم چورې هلته بیا زیات صنفیانو مخونه به لږ غېخوا نه را غواړو شپږو نفر به سره یو جای سو کتاب هم کېښودې کتاب باندې به هم چوره واچوله بیا به هم ډوډۍ ورسره خوړله
او په دې راته ووایه مکتب کښې ته جنګ کړی چا سره څوک دې وهلي چا وهلی
د هغه کارونه هلکان ډېر کوي، موږ نجونو پکې کار نه کوو که نه. خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي، خو داسې وهلو والا به نه څه وایي.
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې، یو ورځ غیر حاضري وکړي، یا تر ټولو ښې بهانې چې نجونو به مکتب کې جوړولې، لکه زما نیا مړه شوې استاد ماته اجازه راکړي زه لاړه شم، دا کار دې کړی؟
نه، ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي. زه به خپله په زوره مکتب ته تلم، که کورنۍ به مې ویل چې مه ځه زه به تلم. چاشنه غټ کار و، کور به کار و، یا به بل څه مشکل و، یا ته ودونه به ول، موږ به ودونه ته نه تللو، خپل مکتب ته به تللو. نو هغه باره کې بیخي نه، ځکه چې زما خپل ډېر زیات شوق ورسره و، په خپل شوق باندې مکتب ته تلم.
مکتب کې نقل کړی امتحان کې؟
یار مکتب دورې نیول تر پانتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی، نقل ټول مې کم کم به و، خو ډېر نه.
نشله جانې، دغه یولسم او دولسم صنف چې وي، په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي، ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي. آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې؟ کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې؟ د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما مشر خور بله وله، نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو. بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي. تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار مونږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي، نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق، نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول، یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله. خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو، کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ. بیا د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم، هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ.
نجله جانې، د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه. تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې، کورنۍ در سره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه، ځکه چې ما تقریبا د پوهنتون یو څو اونۍ تللی وم پوهنتون ته، نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ. خو زما مور دې ژوندۍ وي، خدای دې خیر وسي، بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پوهنتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپله رشته مې مخ ته یووړه.
راځه د شخصي ژوند په اړه دې خبرې وکړو. کور کې څوک ډېر ملګری وه؟ خویندو کې، ورونو کې، مور پلار کې؟
مشره خور مې ډېر زیاته ملګری وه، هره خبره د هغې ما سره وه، زما به مغس ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل نو مور به مې باندې په زموږ د خبرو په اورېدو به ستړي سوه. وایي تاسو نه ډېر غږېږي چې ستړي کېږي.
په څه مو خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې، ما به د خپل سیم خبرې کولې. مکتب نه به چې راغلو، همداسې پوهنتون نه به چې راغلو، بس ټول بس هغې به قصې کول، ما به کول د استادانو په اړه، د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده وه، وروسته د طالبان دورې څخه وزګارتیا وله.
چای ښه پخولی شي؟
وریجې.
هغه چای چې ټول یې خراب پخي، فکر کوم ټول پکې تنبل دي، ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي. خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ، دم پخته ښې پخولی شئ، یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه، صافي کړې مې تر اوسه نه دي پخې کړې، خو د پخې پخولی شم. خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر وسي، بس خطر خیرات ښودلي وله چې څومره اوبه باید واچي، څومره اوبه باید ونهشي که نه. نو هماغه طریقې پاسه څه مخته تلم، نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجله جانې، د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وایي، هدف مې دا ده چې واده مو نه کړی، خویندو سره د کار تقسیم کړی و، او څه د کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه، د جارو کسب مونږ درلوده، نور خاص کار نه کوم، ځکه چې مونږ زده کړې پوهنتون ته تللو، نو زیات وخت به هماغه زده کړو کې بوخت وو. پوهنتون درسونه سخت وو، بیا هغه انسان چې له زړه نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي، کنه نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور ورسره اضافه مطالعات کوي، نو زیات وخت به په همدغه کې مصروف وو.
د استادې په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې استادې مو هم کوله، څوم صنفونو ته دې درس ورکوو، د استادې کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هېڅ نه هېرېږي؟
استادې تقریبا څلور پنځه کاله زما استادي مو وکړله، او مختلف صنفونو ته، خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم صنف پورې ما استادي کړې ده. خاطرې ټول کې د شاګردانو سره لکه د مکتب درو شاګردان خو تاسو څخه معلومات څومره شوخ دي څومره ورانکار اوسي که نه نو اوس سره به ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال سمسم کې تقریبا ما درس ورکو هلته هلکانو نو ما به چې کله دوی څه کهخانګي څه به یې نه وه راوړې نو ما به دوی ته سزا ورکولو زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول نو هلکانو به ډېر زیات زیاري کولې چې نه هغه دی زمونږ ویښتان خرابېږي اوسه خیر ده اوسه خیر ده ومې ووهه پلاخ ته مې ووهه چې هر شي کوي ادارې ته مې بوزه شکایت رانه کړو خو ویښتانو سره مې کار مه لر نو هغه ماته ډېر زیات جالي وو چې هلکان په د ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجله جانې که دا راته ووایه کله چې پانتون بند شو له هغې نه وروسته په کور کې دی هغه وخت چې پانتون ته بتلې څه دی کول
د پانتون په دوره کې
کله چې پانتون بند شو طالبان چې کله راغلل پانتون چې بند شو بیا چې په کور کې ناستېدلې هغه د پانتون ټایم چې وه تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول؟
اکثره داسې وو چې پانتون بند شو خو موږ هیلې لاباندې نه ولې او بیا مو هیله درلودې اوسه اندازه خپل کتابونه مطالعه مو کوله زمونږ د رشتې اړوند نو زیات وخت دا کتابونه به مې لوستل پکې.
ولې اړ شو چې واده وکړې؟
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کښې خو تاسو ته خپله معلومات شته ده چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي اته شپاړس کلنه پنځلس کلنه وي نو بیا په کور کښې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي که نه نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغه واده په مقابل کښې زموږ زده کړې ولې نو زیات وخت مم بانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې او ته ما خو لا داسې ویل تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نه شته که نه کورنۍ کښې به مې هر وخت دا خبره کوله خو د پوهنتون بندېدل هغه څه و چې زمونږ دا بانه مې را ختمه کړله تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کښې کورنۍ در باندې څومره فشار را وړو او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي؟
زما زده کړې پاتې وې نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې وو چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کېږي دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکله وي چې انسان زده کړې ورسره مخته وسي زیات په دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا چشی کړو که احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نجله جانې زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا مو غواړې دمه ورکړې ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړي یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟
زموږ د پوهنتون درسونه اړوند یا داسې نور زده کړې
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه هم ښوونځي آنلاین شته هم پوهنتونونه ځینې هېوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسې اعلان کړې دې نه خبره وي معلومات در سره وو چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته دا که چېرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه؟
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده ځکه خو پوهنتون سره وار وخت په ارتباط کولو مونږ ویلې توقع مو ډېره زیاته ول چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخري سمستر چې کوم دی دا آنلاین مخته ویسي خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړه او د نورو هېوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجله که دا راته وایي مخکې له واده نه په کور کښې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کښې
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کښې ناسته وې لا واده دې هم نه و کړی روحي او رواني وضعیت دې څنګه وو؟
د زده کړو باره کښې وو ډېر زیات اکثر هم سوچ کوو چې دا به څنګه کېږي دا به هسې کېږي او زه مخکې هم یادونه وکړه چې مونږ له لیسانس دوره نه وه خلاصه کړې مونږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول مونږ اکثر استادانو نه به پوښتنې کړو استادانو به بیا خندل چې تاسو دا لیسانس یو ځل خلاص کړئ بیا ماسټري خبرې کوو خو هغه باره کښې لږ یو څه اندازه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده پار نېګنه نور داسې ستونزه نه وله چې مونږ دې ورته وځورېږو خو صرف یوازنۍ هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور همصنفیان نه دې احوال لري هغوی څنګه دي ایا هغوی هم ودونه کړي که نه لا هم په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
والله اوس وختونو کښې داسې چې بیخي ټول توقع شکېدلې ده زمونږ د صنف لایق لایق جنکیانې بس ودونه وکړل چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته نو هغه سم زمونږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې بیخي ځینې هېوادونو کښې تقسیم شولې او ځینې په کښې ودونه وکړل خوا دې خوا لاړې.
نجله ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محرومه شوې د کورنۍ په خوښه باندې دې ته اړ شو چې واده وکړي انجونو ته دی توصیه څه ده؟ هغوی چې ستا په څیر باندې محروم شوي دي، په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي، فکر کوي کومه ښه حل لار ده؟
دلته اوس بله خبره دا ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه ده، فرض ده. بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی، خو په افغانستان کې بیخي فرض ده، هم فرض عین کنه، بخاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخرې شروع کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، د نجونو هغه مادر تویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټوله وربنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو هغه زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي، خو نجونې لپاره خاص خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته، نظر ټولنې ته. دلته ما درته وویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده. نو بس خدای دې د افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي، بد لږه که هغه وادم کې څه مشکل نشته دی.
نجلا، اوس د چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایا، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلاً مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري. د پلار کور څه وایي؟ خلک وایي پاچاهي ده کنه. نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په حیث دې چې خپل کورنۍ نوم جګ وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتونو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې یا پوهنتون به شروع شي یا پوهنتون، دې مسؤلیتونو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو کنه، نو ډېر زیات مشکل به وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، کلم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي؟ خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. دا څو کاله د نجونو مکتبونه خو دوه کاله تقریبا اوسو پاتورم پام دې صابونې سره. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پانتونونه خلاص کړي، مکتبونه خلاص کړي، امکان دې شته دی چې بیرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړم.
ډېره مننه، کور دې واده.
مننه تاسو نو.
دا نشنا دا د څونو هیلو پاړه مې د هغې له همصنفی او ملګري حسینې سره خبرې کړې دي.
اسلام زما تر ټولو ښه ملګری و، په همدود کې البته ټول ملګري مې ښه و، ټولو سره مې اړیکه ښه وه. خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي. او نجلا یو شوخته به انجینۍ وه، شوخته به په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنف یا کوم ملګري مو خفه واده به زوروله ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وخت چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله، او نجله هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دا یې موږ هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و، او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه و، زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتون بند شو، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل، د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي، که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجلا اوس ډېر تغییر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله، ډېر به مو شوق درلوده لیک او لوست سره، ډېر مطالعې سره به مو شوق درلوده، ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو، او وشو کولی د هغې سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو، یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارائه که او داسې ګونګ پاتې نشي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجلا و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودل او هغومره چې غوښته لیوالی وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپل هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحال ده چې یو مور سوی خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دې درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي، یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تیر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو او نشو کولی خپل درسونه ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله وارامه لري او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت څاروانیم د پروگرام ته مو هر کله کوم. نن مو ملمنه یو داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې، هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت تر څنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړي دي. زموږ ملمنه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډیره لیدلې او مرکې به مو یې اوریدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډیر بلد ونه اوسئ. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا زه ډیره واړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو وم چې د افغانستان راوتلې استو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوې دي، همدلته مې مکتب وې، بیا پانتون ته راړلم، وروسته له پانتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوې دي.
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هیره کړې ده او کې هیرم نه ده، نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله راشه وخره، په نورو مسایلو باندې په خپل ژبه خبرې نشي کولای، ځکه چې د درس ژبه پردی ده. دوستانو هم سنفیان نور دي، اما تاسو له نیکه مرغه خپل ژبه نه ده هیره کړې. دلیل سو د مور و پلار کوششو که ستاسو خپل مینه وه.
بلکل، د مور و پلار زحمت خو په دې کې غرترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندې ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور و پلار بم نه پریښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډېر به تشویق کولو. مور و پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وخت ته خبرې ورسره وکړو، نو مجبوره و چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډیر زحمت زموږ سره وای سره ترڅو عام خپل ژبه وساتو، او دغه د څنګه سره په لیکل وست کې هم زموږ سره ډیر زیاته مرسته دوی وکړه. زمو په ځکه کې سروان سره په مغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کاوه چې پښتو ژبه لیکل وست کړی، نو ما به ورته وی زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیکل وست زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. مدوی چې د تاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي کوم ورځ راځي، او تاسو ته یو څوک وی چې د تاسو مورنۍ ژبه ده ول ونه یاد ولي کا او تبي لیکل او لوستل نه شي، بیا ستاسو چې هر څومره زده کړې پورته وي نو ته د غوي پسترګ باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو ما غواړم چې بیا زموږ سره غوي به د خپل د کور به زموږ سره کار کوله، په کور کې به خلک مکتب باندې ته جوړ کړای و چې موږ خپل ژبه نه یې کو او دغه د څنګه سره لیکل وستم هم زده کړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه او په وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو، بیا نو څه وخت بچتلو ډیر کالونه وروسته بدلو، خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډیر رفتمه ډیر زیات وو، او دغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دري ژبه هم د همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دوار ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې یم، په دوار ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله، نو د کرکټ ټیم راغی. نو په دې وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندل، او نوی دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلي وو، نو ډیرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه درلودل ورسره. نو سفارت کې زه چې هلته وم زما سره تماس ونیول شو، او دلته کرکټ ټیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو، هغوی بیا خوشبختانه وي چې ولې نه، دا ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویق کول، ډېر زیات مې تشویق کول، خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو ما هغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله، او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله، او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کوله هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی بیا مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثر وخت به دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا به دومره هرکلی نه کوله ورته، نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړلو. نو هماغه شوله چې بیا نور هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم د مغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسې نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللم، په داخرو کې به ورسره تللم، صرف د تشویق په حساب باندې څو ځلې تللې یم. نو زیاتره ته نشوای تلای د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول، بیرته افغانستان ته ولاړې کنه؟ هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاستلې، تشریف نه یاست چې کار وکړي؟
بله، سروان صاحب، ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې په کې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما چې درلودلې وي، خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی. اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه هم پاتې شوی، دلس ورځونه تللی یم، ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غید همکارۍ د پاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو د پاره. نو د کار د پاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسې کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه، زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل، نو بیا زموږ هغه ژوند په دغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ول چې شپږ کلنه وی چې بریتانیا ته لاړې، کومه خاطره مو په یاد دي هغه وخت چې په افغانستان کې وی؟
بل یو زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې اومه د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه و، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو په هغې وخت کې، نو هغه په هغې کې رانیولی و، هغه ډېر سخت لګېدلی و، زخمي و، نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسو دې ماشومتوب خی خاطرې نه لري؟ څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و. زما سره دومره په زړه کېږي چې ماشومان و او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څم جنگ دی، خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځی مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړې، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غیر تغییرات ولیدل. خلک ډیر زیات غریبان شوي وو، د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتلل د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دا غیر تغییر و. نور غیر تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و، څه رقم خلکو جامې اغوستلې. صرف کامه چې ډېر زیات تغییرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه ده چې مکتوبونه دروازې بندې وي.
که څه هم دا ستاسو خپل حق ده چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه په پوهې کړم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه اقلا خبره اوسم. نو بیا ما د هم د جمهوریت په وخت هم د طالبان راغله، ما به همیشه ډیر زیات لیکنه کولې، او زما لیکنه به ځنو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شي چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په دلودلو چې دا حقیقت، ما به بغیر د یې نه بابا هغه لیکنه کوله. نو ځنو خلکو ته به بیا زما هغه جرأت یا زما هغه لیکنه به ورته دومره خوان نه ورکوله، ا دې په خاطر باندې چې دوی فکر کاوه چې زه کېدای شي چې د طالبانو د ډېر تاکس زده ډیره جاته خوشاله او موزه د دوی ملاتړ کاوه. ما هم دې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې قانوني شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه په پښتو باندې غږیدلم، لیکن مې چې کاوه زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینه او مشرانو باندې و چې ول غوي ونه شو کړی چې زموږ هیواد هغه ستراتیژي هغه خاطر بوزی چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هیواد کې راشي، کار وکړي، عمل ته زحمت وباسي. موږ غوندې په اروپا کې دلته است، تو زحمت په اروپا ته وباسو، ولی موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو. دغه شنو چې زما د پاره به ډیر زیات پښتنې ایجاد اول زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. نو زما همدغه په خاطر باندې ما به لیکنه کوله، او دوی به انتقاد د دې دلودل چې تک دا انتقادونه کوي، نو دا معنا ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده. د کومه چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي، مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، تر څو د یو بل د فکر نه وشو کړی چې زیاتره څوک زده کړه ونه وکړي.
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وي، آثار هم لري؟
بله، ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه زه لیکنې کوم، او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم رازمه برخه پکې اخلم. او دغه د څنګ سره که تاسو زما نوم هغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغه کتاب عمومي هغه نه یم، خو یوه برخه مې د کتاب کې لیکلې ده. هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو پکله باندې ده. چې د افغانستان استخبارات سره رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي، نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې که د افغانستان د امنیت په اړه باندې غواړي لیکنې وکړي، نو اکثره وخت کېدای شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده، نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدې خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې مونږ دلته درس ورته وې.
څنګه بوله امنیتي مسایلو سره دلچسپي پیدا شوه؟ عموماً د شزینه طبقې له امنیت او جنگ او دغسې مسایلو سره ډېره لیوالتیا نه وي.
بلکل اندې په خاطر باندې چې زه په دې باندې پوهېدلم چې زموږ تاسو هغه غرترین نیمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستله، هغه زموږ تاسو امنیت و او اقتصاد و، دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودله چې زه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، هم د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څو غواړي چې تدریسي غواړي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتله پوه کړم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتره کړي، کومې لارې ورته بهتره دي. نو دغه پلاتنې وي چې ما غوښتلې خپل ځان ورباندې پوه کړم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شوي چې موږ تاسو ورته وګورو، د مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالي شای چې بدلېږي په افغانستان کې، هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخیستل.
د ډاکټرا موضوع هم داده؟
بله، بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستله چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپله ډاکټرا پکې واخیستله. تیسس زما همدغه ده.
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسس مو، او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي؟ څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لرم پینگیسی با جبه بانده ده بله و فعلا زی حتما اجبارم. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بیا از موگ افغانان که چه ده جالبیت ده امنیت سره لری او غاریزان پوی کری کولشی چه بیا دوی دیده کتاب نه هم خپلا استفاده و نوکری او زدکره و نوکی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ره با چه بخته است؟
بله، افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما دلته خپل شرکت دی، زه د څنګه چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې، نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دي هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بل یو دا یو څه و چې واقعیت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکي چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپل هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دینه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبور یې چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند لپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ واردات او صادرات کوو دلته. شرکت مې نسبت ډېر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی، تقریبا 100 کسان دلته کار کوي زما سره. او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د انجونو مکتبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم به تفعال شي، راشم افغانستان ته. همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده، د دې و برخه سرمایه گذاری زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې، زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو تاجرانو دپاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشو کړی چې هلته سرمایه ګذاري وکړو یا شرکتونه یوسو یا هلته کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته مزه ځنې خلک وی چې ورکهولیک، لکه زه ډیر ځای کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم، او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره، چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډیر ښه دی. موټر چلول مې ډیر زیات خوښیږي چې موټر وچلوم، را شم چیرته لري او سفر وکړم خوښیږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه. کتاب لوستل مې خوښیږي، خو بس نه مې چې ډیر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وی چې لږ ورنه تفریح هم وکړم خبوي، نو کتاب لوستل مې ډیر زیات خوښیږي. لیکنه مې ډیر زیات خوښیږي چې لیکنه وکړم په مختلف موضوع باندې، او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي، زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې مه اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلک یاست یا د څه رقم غریب کورنۍ نه یا د پیسهدار کورنۍ نه یاست. همیشه یو غټ هدف ځان ته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ، او هر څه شی امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي، زیاتره انجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق کړم چې دوی د دې لپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند، موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي، که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي. نو زما زیاتره لیکنې د انجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې ومه ډېر آرامه ومه او ډېره زیاته عاجزه ومه، نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت ځورولم، نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله، نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلا جرات پیدا کړم چې وشمه کړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمه کړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله، په همغې دوره کې بیا ما وشمه کړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدم چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې دادي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله، ما به فول تایم درس وی، فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې دی زه کار کوم، د غیر څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده، که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله، ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحته شي او خوشحاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسې مینهواله یاست؟ اوس هم تعقیبوي؟
بلی سلوان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم، زما لپاره دا ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای، د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو په هغې وخت کې، مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله، بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه گیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي، او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وې د کرکټ. خو ګران ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په هغه وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړې چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم، د ټولو نجونو چرت مرا. نو بیا هغوی مهرباني وکړله، په خپله یې چې نه موږ ټولو نجونو ته مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو یې نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم، زه یو د اولینو افغان نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم. په کرکټ باندې مې خبرې کولې، خلکو ته ډېره زیاته جالبه وه. اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې، نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوي؟ ښځې د کرکټ سره څه دي؟ دغه یو تابو چې موږ ماته کړله. ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې، او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېریږي د سپورت نه. سپورت تنها د نران دپاره نه دی، موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي، خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډیرو زیاتو کسان چې سروان سره خپله پورپا کې هم وو، زما د رتاک سره کرکټ ته مخالفین ډیر زیات ورسره مخامخ شول. مزمو خپله پورپا کې ډیر ژورنالستان نیولې، ته ډیرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږیږي یا مباصره غواړي چې خپل ځان مباصره وبولي، دا ولې خبرې په کوي په کرکټ؟ کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې، ما به خپل فعالیت ته به ادامه ورکوله چې نه، ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووځي، هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما لپاره اول کې ډیره سخته، بیا وروسته ورو ورو نور انجینیم راووتل، بیا اسانه شوله. نو بیا په هغه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ ټیم هم ولرم. په هغه وخت کې چې ما د دې درخواست وکړلې چې تر اوسه پورې هیڅ ښځه نه ده رامخته شوې چې د کرکټ ټیم واخلي، ما زه غواړم روای خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخیستله، بیا خپل پلیران هم درلودل. نو دا زما لپاره یوه غټه خبره وه، دا صرف د دې لپاره ما دا کار کوله چې نور نجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولی شي، ښځینه هم کولی شي همدغه کار. راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته د هغې نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل، زما سره به تماس نیوله چې سږ کال تیم اخلي، او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس وه چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره دا کار کوله. د خود زما بزنس خو په انګلستان کې و، زما دپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه رسوله. دا زیاتره دې دپاره وه چې زموږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که د سفارت د کاري تجربې په اړه هم ووایست، څنګه تجربه وه؟
تجربه ډیره ښه تجربه وه، ما ډیر څه ورنه زده کړل. زه مخکې د هغې نه چې سفارت ته راشم، ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل، خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده، خو په واسطه باندې راغلي وو. کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپلوان یې وو، هغوی به رالېږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه، نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي. خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل، موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاس ته لاندې کار وکړو، او د یو چا د لاس ته لاندې کار وکړه چې هغوی خپله لیک و لوست نه وزده او تعلیم بیخینی وکړه، ډیره زیاته سخته تمامېدله. نو زما په زړه کې یو ځل زه ورغلم، زموږ سفیر صاحب په هغه وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خط را کوي، ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکه. ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم، وی چې او زه خپل ما ماستری دلوده په ما ماستری لرم او ده د یو بیسواد د لاس تلاند کار کوم. نو هغوی ووی چې دا د افغانستان بدبختي ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک رالیږي، هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلد شولم، د دوی د فکر سره بلد شولم. که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم، ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم بوی. نو د سفارت ما ته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم سیستم، خصوصا د دفتری سیستم، په دې باندې زیاتره ځان پوهیږم.
بله ډیر مننه
تاسو نه، ډیره ډیره زیاته مننه.